وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی. په دې یو بله خپرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې یو سطح خپرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو. د خپرونې په پای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار العالم مومن به تاسو ته وړاندې کوي.
عوامی نشل گوند خاشغر گوادر کوریډور لارې د مومکینا بدلون پړانن په کوټه کې ټولګوندي زغونډه را بللیده. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د سرسدي ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسېده. او زه خبرونو تفصیل. عوامی نشل ګوند د خاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون پړن په کوټه کې ټولګوندي زغونډه را بللې ده چې پکې به د خبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د مشلډو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر اسپندر ولی خان او د دغه ګوند یو شمېر نور لوړپوړي سیاستوال پرون د جمعې په ورځ کوټې ته رارسېدلي دي. د غونډې یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د مرکزي مشر رضا محمد رضا بیګا له مشلډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزي حکومت غواړي چې د خاشغر گوادر کوریډور لار دې له پښتونخوا سیمو ته راکړل شي.
دا د ټولو ولسونو ګوندونو سي نمایندګي کوي. دا په یو ځای په یو خله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کوریډور، دا لار، دا هایوې، دا د پر دغه لار راسي، سیدا له اسلام آباد پر ژوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ سي. بس
یاد بیچ ری شروع پر د وزارت نو شریف او مشرې د خاشغر گوادر اقتصادي رادارې په اړه شوی ټول ګوندي زغونډه کې پرلمان غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسم بدلون نه دی شوی. خو ملت پال او سیاسي ګوندونو د غنمن او د تور لګو چې مرکزی حکومت د خاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر لوته ویل چې په کراچۍ کې پر چاګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د ایف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ییز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوی برید په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې 30 کسان وژل شوي وو. د برید په اړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په قبل ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسي کونسل د جوړولو ویل شوي. په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر منظور علي افریدي وویل چې قبایلي ولسته دي بنیادی بشری حقونه ورکړل شي.
دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته، دلته ماما داس یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنټ دی، اربونه او کروڑونه روپو لوبه روانه په فاټا کې د افسرانو. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کې
یا د بیچ پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړول په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی. دغه کمیشن خپل سفارشات گورنر ته وړاندې کړي دي. د جمعیت الاسلام پی پر سیاستوال مولانا عبدالواسع د پشین په رود مرازی سیمه کې د سړک غړې به می برید شوی، خو نوموړی پکې خوندي پاتې شوی. مولانا واسع نن سهار مشر ډاکټر ویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستربندۍ تر یوې جلسې وروسته کوټې ته روان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږ فاصله باندې پرې د سړک غړې به می برید وشو. واسع زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد و، نو ځکه دی ملګري یې بچ پاتې شوي. جمعیت الاسلام پی ډلې هم نن په کوټه کې د برید پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. تحصیل مشال دو خبرون آوری. افغان امنیتی چارواکی وایی ده غور ولایت ده چرش سده ولسوالی جگڑا تر 15 ورځو وروسته ته ده لزگون وسلوال مخالفینو پا مرگ جوبلی سره پرون پایتا ورسیده. ده افغانستان ده دپا وزارت مرستیال ویان دولت وزیری پرون لمشال دو سر پا خبر خبرو کی ویل چه ده وسلوال مخالفینو ده یو قماندان مولا نیک محمد بگرون شو خواه 15 مشکوک وسلوال وجل شی و دیرش جوبل دی. کچه هم خغلی وزیری ده امنیتی زواکونو ده تلفاتو پڑت سوانا ویل خود ده غور ولایتی روختون داکترانو مشال دو سر ویل چه پرون ده غروختون ده امنیتی ځواکونو اوه مړي او درې جوبل تنان ورول شوي دي. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوهر سر نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت د قضیا پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سر نایب ته د مرګ او مرخیت په سزاګانو کې کومه یو ورکړي. بلاخره تر اوږدې بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د ته د مرګ سزا ورکړل شي. 21 کلن سر نایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسټن ښار په بمي چاودنو کې 3 تنه وژل شوي وو او 268 نور ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پرون پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز ته چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پي خبر ایجنسی ته ویلي دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالو ډلې په کنټرول کې ده. د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 10 پولیس افسران وژل شوي دي. د امریکا د امنیت وزارت ویان جیپ رات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرون کې ویل چې پر دغې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ شي، نو د فعال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د پاکستاني حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشره زهرا یوسف وایي
انٹیلیجنس کی بھی فیلئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسي مشران وایي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني، بلکې د نور پاکستان غوندي بلدیاتي ټاکنې غواړي.
نن هم زه د بنیادي انساني حقوقو نه محروم یم. دلته ماما داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنټ دی. په پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه وخت پکاره چې موږ لمرا کې.
د دې څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام د بختر ستوري هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس بولو ارسو کوټې ته. نن هلته د عوامي نېشنل ګوند په بلنه ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو تازه حال له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. بوریوال د ځایي هوټل دی د کوټې په همدې کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نننۍ چې کومه ټول ګوندیزه کانفرنس کیږي د همدې له تالار څخه تاسو سره یم. او تر اوسه پورې که څه هم دوی 10 بجې د پاکستان په وخت باندې د غونډې د پیلېدو وخت ټاکلی و، خو تر اوسه پورې څوک میلمانه لا هم راغلي نه دي. یوازې د عوامي نېشنل ګوند د پښتون حسب او همدغسې دوی د نورو سازمانو چې کوم کارکنان دي، غړي دي، سیاستوال دي، هغه راغلي دي د دې تالار ته. او تر اوسه پورې میلمانه څوک راغلي نه دي. داسې ښکاري چې 11 او 12 بجې د پاکستان په وخت باندې به نننۍ دا غونډه پیلېږي. په دې کې لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل، د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په نننۍ ټولګوندیز کنفرانس کې ګډون وکړي، خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې څوک څوک له بهاره، معنی له کوټې له بهاره څوک څوک راغلي دي. یوازې د پیپلز ګوند لخوا، د پیپلز ګوند د صوبایي ترجمان لخوا، ویان لخوا رسنیو ته ویل شوي دي چې دوی د ګوند یو مشر سیاستوال او په کامیاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای چې دا هغه مشر کې به یو وکسیزه پلاوی د پرد ګوند لخوا په نننې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي او همدغه سي بیل بیل نور سیاسي ګوندونه چې دوی دعوه ورکړي دي هغه هم په دې ګډون کوي خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د سیاسي ګوندونو کوم مشران ځای د کوټې مشران یا هم د هغوی مرکزي مشران په دې ګډون کوي دا به وروسته څرګندېږي چې یوولس بجې یا هم یوولس نیمې بجې دا ګونډه فایل شي یا به څرګندېږي
ډیره مننه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر ول کوټي اوس به هم د دې ټولګندزي غونډې په اړه د عامو خلکو نظرونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبریال نیاز مساخیل ورسره غږیدلې ده
زما نوم سید محمد ایوب دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زموږ علاقه پسمانده ده نو باید دا دیش په دا باندې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو د کراچي څخه کاروبار کوو زموږ علاقې له څوک نه راځي زموږ څه شي وایي موږ مجبور دي له ورځو نو باید دا شی دی په هیڅ صورت واخوا ته ورنکي
ما نوم سیف لا دی زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم نو موږ خو خپل دا وای چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډي سیات لري په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې د رسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي لیکن د حکومت دوغلی پالیسي دا نو دا سم وزارت نهسته وزارت فلال مشکوک دی نه دا خاص وزارت نهسته دوی خو دا وای چې موږ دا کوو لیکن اصل کې دا دوی خیال چې کوم دی ازموږ په اندازه و پنجاب ته دی پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان بور فایو فائدہ هم نست نو لپال پارٹی سره سره زموږ غذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی او حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی
جلیل احمد مسافر یار زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فائدہ مند دی لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باسو یو لنک روډ براکی یو کشنی روډ براکی بانا بوی اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او د نور چې کوم پرس پارټین دي چې هغه یک جان سي هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکی او د حکومت ته یو باور نه کوي
زما نوم سید عبدالمتین دا ټول سیاسي ګمونه دي سر دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چنن کیږي په سر نه وټل دا د خپل مفاد لپاره کیږي دی کواکی دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي خو دې نه کوي دا د عوام لپاره دی دا د خکې چې دای موږ باګ دوړ کوو د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو دا روډ چې دی دا مایدی سیوی دی د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سیوی دی چې دا به د پنجاب د پاره یي پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په کوټه کې د ربل سوي ټول ګوندیزي غونډې په اړه مواردل چې د کاشغر ګوادر ترمنز پر تجارتي لار به بحث کوي اوس پښتنه دا چې دا تجارتي لار د څه او د دې ګټې بدسوي په دې اړه ریپورت لولندې د میو رستاورو د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د وادر بندګاه چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي هغې دپاره پاکستان کې د ریلوی او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اوور دی ٹرین چلے آخو صرف مال اڑل اڑل دی کنا آخو باسی ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اوور دے کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دب اختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چی کم زی کے ہم لگا دیت خخ کاری لگا کی دیشی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سوه نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې هغه هېرېږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړن دي چې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي چې په پاکستان کې په خاص توګه په بلوچستان او کراچۍ کې د فرقیز تشدد پیښې رامنځته کېده د دې ملک د حکومت او استخباراتي ایجنسیو ناکامي څرګندوي. د خبرې د یاد ګوند مشر د یاد سازمان مشر زهرا یوسف له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. په دې اړه رپورټ لولندې د مې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د کراچۍ په ښار کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربېره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچۍ کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامي په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پا کراچی کے لا قانون سرسم رینجرز دا پورا واک ورک کرل شوی دی. دلتا دا ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او زی پر زی چوکے دی. نو دا دا حیرانے خبر ادا چے پر دی ہر سربے را دلتا دا فرقیز تشدد دا سے پیخی را مینس دکی گی. دا دا استخباراتی دارو ناکامی پر ڈاگا کوی او لدے سخا دا ہم خکاری چی حکومت دا وسلوالو ڈلو پر زد کو مسرگند تگلارا نلری.
فرانس پریس خبری اجانس د مئی پر 15 په یو رپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولې آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلې دي. دا رپورت لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوري حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کوو نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکېده، سلام مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقه
ایز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي، او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږۍ له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو تر څنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
نوم یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحا امیرزاده سره.
په پاکستان کې اکثر د ترهګرۍ د پیښو څخه وروسته د چارواکو او میډیا لخوا دا تور لګول کیږي چې د داسې پیښو ترشا بهرني طاقتونه یا استخباراتي ادارې دي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپوه صاحب محمد خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزوري دي چې هر وخت د داسې بریدونو په مخ نیولو کې پاتې راځي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
نہ دیکھے زمونږ د ریاست کمزوری دا بار خلق به مداخلت کوي چې تاسو ملک وای نو هغه بستاد کمزوری نه استفاده کوي. پاکستان خپل کمزوری پټ کی چې کم مسائل دي هغه حل کی نو دا به مطلب یو نیمه واقع هو چې کېدې شي چې 14 نو شو یا چې سبن صدا سے سرخه کرے واقع هو شو کو دا کم طریقې بل جوس کی دا سی په بین کی دلته چې کم دا غدی کل قاعده دا او هغه سره تړلې نور ترخه تنظیمونه دي د کوم ځای راغلي خدا زمونږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کوم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي مدوستان کې وګوره سیاسي او د جهاد دی هغه باندې چې کوم دی مونږ هغه د سیاسي حال درو بس یو فوجي حال درو بس کوم ځای کې چې فوجي حال پکار دلته سیاسي او بس چې کوم ځای کې سیاسي حال پکار دلته فوجي حال درو بس.
بریګیډیر صاحب چې د څومره وسلواله ډلې دي یا دغې مشران دي نو د دې مرکزونه خو همدلته په پاکستان کې دي او داسې په کلو بانډو کې هم نه دي په غټ غټو ښارونو کې دي او هغې دغه ذمواري هم مني. بیا د پاکستان چې کوم فوجي اسټبلیشمنټ دی هغې په زیره دي چې دغه خلک ونیسي هغې د سزا ورکړي هغې هم دغه خبره کوي چې دا د بهر ملکونو خلک دي نو د دې انجام به سي د ملک دپاره
کراچی کم سیاسی قیادت دے اگر دس نائل دے اور دس پیمان چه اغي د دې اهل ندي چې اغي التا انتظام او چلي دي او داسې گروپونو خلاف مرگ جو بلد آگی کار دے اور مضبوط تھی الت چکم دے نو آگا تعاون نشتا دے اگی خپل سیاست کئی پنجاب کے چکم دے دا سے یو کاروائی پکار دا سے دے لکہ دا مچو یو گبین دے اغیلا وی گوتے مور اور ایسا چھ دا مچے چکم دینا دے را پرش نو پنجاب کے دا صورت حال دے دا کابل کے پرون حملہ ہوش پدش پہ پا کابل کی چکم بیان ورکڑے ہو کا وزیر آزم ورکڑے ہو کا دا فوج صاحب لخکر ورکڑے ہو آیا مونږ په هغې باندې چې کوم دی هغې باندې څه وکړل دا د دې ځای نه شوې دی مونږ هغې سره په دې باندې رابطه وکړه چې دا کوم ځای شي پکې دوه پاکستانیان هم پکې مړي.
نو بریګیډیر صاحب مونږ چې ګورو د تاریخ په دې اوږدو کې اکثر وسله والې ډلې د افغانستان د جهاد لپاره د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ټرین کې دي دغې حوصله افزایي کې ده آیا دغه پالیسي اوس هم هغه شان ته ده؟
زه په دې باندې بالکل زه یعنی نه پوهېږم چې زه څه تبصره وکړم چې په خولې باندې یو څه ویل کېږي په ځمکه باندې لکه دا کابل پرله پسې حملې روانې دي که نه دا کوم ځای کې دا پکار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان اوسې دا زمونږ د خاورې نه شي دا دغه نه شي دي د افغانستان د خاورې نه شي په دې چې کوم ستر دغه دي د سرکردار مشران دي هغه ټول دلته ناست دي مونږ د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا خپل دغه خلک اوچت کا مونږ نه اوچتو دا نه چلیږي زما په خیال باندې تر څو پورې چې مونږ دغه مسله ونه حل کړې دا افغانستان نه مسله نه حل کړې زما په خیال باندې دا د مسلې دا حل نه دي چې دا مونږ کوم اوس کوو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې غوښتنه کوي چې د نور پاکستان غوندي دی هلته هم د آزادو انتخاباتو له لارې بلدیتي ټاکنې وسی دا پریکړه یا د غوښتنه د سیاسي مشرانو د جمعې په ورځ په جمرود کې په یو غونډه کې کړې ده د مشال ریډیو خبریال فرحات شنوار پری رپورټ لري
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلي سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې مونږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي په دې حقلا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې مونږه دا ویلو چټسوهارې ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن شي لوکل ګورنمنت دی ایجنسی په ساته جوړ شي دی فاټه دی پاره لوکل کونسل مونږ نه ور کړې لوکل کونسل دی دی چې کړې دی دا کې نامینیشن دی دا کې انتخاب نشته دی کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې ځکه مونږه ټول سیاسي پارټو کپ باجوړ کې میټینګ شوې ده کپ خیبر کې شوې ده کپ وزیرستان کې شوې ده مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړې دي مونږ مسترد کړې دي ځکه چې دا دی عوامو او دې سره سټیک هولډرز چې دې کوم خبره کوي دا دې اغه تجاوز دي کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی افریدی وویل چې دا سې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې ز پخپله یو کونسلر پاتې شوی تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو قانوني تور حکومتي تور اختیار د مونږ سره نه و بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کی دوه بیا بین کیږي کما پیری چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیره افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګن
حکم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي هغه لا پکار دي چې یو زموار او غیر جانبدار انتخاب شي او هغه په دې وټ په ذریعہ باندې وشي او هغه عوام خوخ کی او هغه مخ کی ولګي او هغه خپل فیصله حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړي شي هغه نه رایه وخصتي شي
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم دلته عدالت نشتا دلته انصاف نشتا دلته ما ما دس یو نظام مسلط ته شغفر دی واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی پاکستان چې کوم آئین او قانون دی پټول پاکستان کې دی هغه پکاره چې موږ لمرا کی
یاد دی وچ په دی ورستو کې د حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو پاړه د خیبر پختونخوا گورنر تا د ایجنسی کونسل په شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړي دي چې ځنې سفارشاتو سره یې قبایل اتفاق نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوی. سره لومن در سره د سټوډیو کې د راځي چې لاغه خبرونو لنډیز واورو.
عوامی نشل گند خاشغر گوادر کوریډو لارې د ممکنه بدون په اړه نن په کوټه کې ټولګونیزه غونډه رابللې ده. د مشل ډو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سکندر ولی خان او دغه ګوند یو شمېر نور لوکلي سیاستوال پرون د جمعې په ورځو کوټې ته رسېدلي دي. یاد وي چې د شروع په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د خاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شوې ټولګونیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی، خو ملتپالو سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د خاشغر گوادر کوریډور پخوانۍ لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشهد ته وویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوي بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري. یاد وي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوي برید کې درې څلوېښت کسان ووژل شوي وو. په خبر اجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمهور پرېس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې په کې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسي کونسل د جوړولو وویل شوي. افغان چارواکو پر مشر ته ویل چې د غور ولایت د چارسدي ولسوالۍ جګړه تر پنځه ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګوبې سره پرون پای ته ورسېده. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا مراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوړ تر نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبر ایجنسۍ ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدئ چې اسرار العالم مومند وړاندې کوو. او اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو ادارې وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي، بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي، خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو راګیر کړي شي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی، خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخیر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي، او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان یوې دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تېرو وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړی شوی، او اوس زموږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده، او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوي دي او نور یو کم ډیر زره به هم اغستې شي. ادارې د وزیر تعلیم د خولې وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو، او هر استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي، او په خرابه کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خو هم د ان ټی ایس ټیس نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی، او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي، خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی، او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وی. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورټ پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل له ګلای ازاورو.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یوه خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمهوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسي خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمېر مرستندویه کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګنا خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې له خپلو خلجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مئی پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ودرېدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مئی پر 14 نیټه د میریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته وویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په هکله خپله کلکه ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په هکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د مئی پر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښتۍ ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز د پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل په کار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي
نامی وسلی تر لاسه کولو نه منی کول دی او دا چی د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې دا چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته په سفر تللی دی. نوموړی به تر درو ورځو هلته وي او له چینی چارواکو سره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې اترې کوي. فرشته جلازی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پلرني کلي ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندر مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږ تر لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدراعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدراعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدراعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو سلامونه می ومنئ. د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج ډرامې په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو او په آخره کې به واورو چې یو شمېر ننګرهار میشتي ادبي فعالان په ستاین لیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له سمودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنې ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې که وښیي نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دې مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې دپاره یې کار وکړ. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دوی ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي، د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي، ځکه زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معارف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معارف کې خو مشکله کمه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معارف ته لاره وکړي او فرهنګ معارف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د خوالو د تمثیل یو روح مناقصي، دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه ته لاړ شي، نو هغوی هم قلم راخستلی شي، هم ډرامه لیکلی شي او هم تمثیل کولی شي. فقط کې دا ډېر ستر ابتکار و.
د مدرسې یو تن زده کوونکی وایي چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنګ ورکولی شي.
زمانم حبیب الله د درنولو سوالی د نیرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې موږ دره کړی شوی و، نو دې کې موږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع موږ دره کې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یوې خوا د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سپرلنۍ مشاعرې دوام لري، له بلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړېږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي. هم دا غشان یو مشایره تیره اونه دا اینکاس پنوم دا یوی سیمیزی راڈیو لعنخه جوڑه شوی و چه پر شایرانو سربیره ور تا یوشمیر مدنی فعالان او قومی مشران هم ور بلل شوی و نور حال پر ریپورت کی
بس دیرا زی چی نور سولو کڑو شر نا کیو نور خبر دا ٹوپکا او دا سنگل نا کیو نور خبر دا ٹوپکا او دا سنگل نا کیو
دا دل جانان پا غد کی لجنگ اکرکا او سول تبلن دا انکاس تالار سخرا اوزی چرته چې ننګرهار میشتي شاعران وربلل شوي وو او د هیوادنې مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل. د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګ څخه کرکه وکړي.
د هیوادنې مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لار اچولې ده، د دې څخه مو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوي دي، دی کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې نه د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅو، د جنګ نه یې کرکه پیدا کړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو آوازونه بیان کړي وو چې په جنګونو او ځانمرګو بریدونو کې یې عزیزان قربانی شوی وو.
تر څو به د مرګونو جنازې وي په دې ښار کې، تر څو به مو د خلکو سترګې سرې وي په دې ښار کې، راځئ چې په ډګر د سولې ټول سره راټول شو، تر څو به رانه ډکې هدیرې وي په دې ښار کې، د چاو سر به یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي، چاودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې ښار کې.
خو خسرو وینو لمبېدلی را ته ښکاري، ننګرهاره ژړېدلی را ته ښکاري، دا د کوم ظالم د لاسه په تا وشول په زړګي باندې داغلې را ته ښکاري. غریب ورور اتلی به کار روزګار ته په سینه باندې ویشتلی را ته ښکاري.
جنګ د تخلیق او تعمیر ځای نه پرېږدي، جنګ پټي وران کړي، کارخانې ورانې کړي، د جنګ د توپو د ټینکونو درزا کلی خو څه چې هدیرې ورانې کړي.
په دغه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ترنم کې هم د خپل هېواد د ناخوالو غم ژړلی و.
سوله د الله مر، سوله کې ژوند غوره دی، په سوله کې سکون دی، ژوند په سوله کې دی، دا ملي تړون دی، ژوند په سوله کې دی.
دغه مشاعرې ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمېر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو. نور آغا ځواک چې مشاعره یې تر پایه اورېدلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعرې کولی شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هیوادنۍ مینې په اساس پیاوړې کړي.
فکر کوم چې د همدغسې مشاعرې کولی شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره، یو موږ یو ځل بیا خپل راتلونکی نسل په ملي روحیه سنبال کړو چې تر څو وشي کولی هغوی د صلحې په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي.
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړیږي چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې پنځلس ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ادبي ټولنو مشران په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تېره اونۍ د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړي دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
جوړ شوی دی چې هغه کې یو ختیځ ادبي بهیر دی، جلال کوټ ادبي خوځښت دی، اصلاح ادبي بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی، او دغه شان ځوان ادبي بهیر دوی وکولای شو چې فرهنګ ته هم ډېر خدمت وکړو. په دې برخه کې او د اطلاعات فرهنګ ریاست ملاتړی دي په ټولو برخو کې. هغې جملې نه څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو چې دوی دوستانو په دې کې اخلاص وښودو. نو مونږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل، نو په دې سره مونږ دا ډاډ ترلاسه کولای شو چې د ننګرهار ادبی بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره به لا سر خدمت وشي، او په دې برخه کې به موږ ډېر اوچت ګامونه نور واخلو، د سترو فرهنګي لاسته راوړنو شاهدان به اوسو.
په ننګرهار کې کور ادبی بهیر چې میرمنې شاعرانې پکې راټولې دي او هر اونۍ غونډې او مشاعرې جوړوي او په لسګونو شاعران یې پیدا کړي، د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا چې زه خپله یوه شاعره یم، شاعره په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي دې ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زانګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې او ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو خدمت
کو. خود ختیس ادبی بهیر مشر زیاودین متمل به وای چې په کار داو چې د هر ټولنې کار ارزول شوی وي او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیز ادبی بهیر چې مسولیت زما په غاړه دی، په سر کې ختیز ادبی بهیر ته واډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې داو چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یوې واډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا واډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یا هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د ولنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دی کار ته په خسترګه ګوري.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا څو کال وړاندې دا کار کړی وای چې کوم ادبي بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، دا خلک یې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پښتنې کړی وای، د دوی د مشکلاتو د حل پښتنې کړی وای، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبي بهیر ته او نورو ته دا ستاینلیکونه ورکړل شوي یا مډالونه ورکړل شوي دي، زما نظر دا یو ډېر ښه کار دی. او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې اوس هم راویښ شوی دی بیا هم ښه ده.
دې زیاته وی چې اوس مهال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کېږي، همدا ادبي بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنګر یې ګرم ساتلی دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
دستور د محبت د زمانه دا دا مشرقی گرا سم 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 سم